خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کلیکم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
منان عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادۍ رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کاوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کې کوم وایو باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګ یې بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بې د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای و، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې څو موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضې ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین نه دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجونو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپړه سونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولای سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پنځلس کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره شپاړس او د هلکانو لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي په خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړی کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې نور موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لاسو فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشراغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کوم شرایطو کې کوای سي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد ده هغه منحل کی او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په عامه پوهاوي کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای سي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه خپل میړه کوم ضرر ویني کوای سي چې دا تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوای سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای سي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې. لیدونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سیدی دا گرمی کی دیکی بیلگا که تربیه واچی دا خرابی کی کناور دی بس بیلندی ور بدی گا چمچا بکی وی 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 کناور دا بسی دی کمی دا طولی دا جی سر تر و خیزی بیو خلطه که واچی دا زوڑ
پنیر چی دا معمولا پا پنیر بانده پینزه میاسته تر شپک میاسته تری و کالا پوری خلق باسی آغا دست ترشی گی لزان دست ترشی گی چی تب وی چی مال گده پکیا چی ولی یا دی لیمو پکیا چی
دا منگ چی خیده خرو سهر دا لشات سر هم خرو لمامیز سر هم خرو پاش پنیر سور پنیر چی دا آغا بیواز لدوری سر من خرو آغا لشات و آغا سر من نخرو خطر طولو خا غذا دسی خب مکمل غذا دا سی حد دا پار دیر مفید غذا دا دو کوچان خب مرتبر میمیم دا ورطور تراخی کوچان ورطور
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران لشیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د وسمل د اغل د دیقانی درلود نو دوی کار شپه مونږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته په دې کې د غشدی او مستیو د شان به ګډ کړل د مالګه به په کوا شول هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه نه به راوې سبیا په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي مالګه به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې به ساتل کېد هغه به ورته وخت په وخت تبديل را تبديلول هغه به ډیر ښه خانه خانه کېل سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند اوس هم زمنګ په منطقو کې رواج تل لغبان ننګرهار نورستان کې دي چې هغه پنیر خلک جوړي
نو موري وای چې په دودی زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولای څخه هم استفاده کیږي د